And
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقیف شوې برتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوند چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوشې کړي. اسوشیتد پریس خبری آژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار یې د برتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا جانس پټکو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د پیټر او باربی ریونلډز په نوم دغه جوړه چې ویل کیږي له تیرو 13 کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوو طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغه جوړې افغانستان کې د ریبایلډ په نوم بنسټ اداره کوو چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ و. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دغه بریتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې نهاویا کلن پیټر رینولز او د هغه میرمن باربی چې 50 کلن ده د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شول چې دوی په بامیان کې خپل کور ته روان دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه د ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په 2 ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. ښاغلي برادر وویل د ازبکستان یو تخنیکي پلاوی د دې ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو 10 ورځې وروسته به عملي چارې پیل کړي. د حیرتان مزار شریف 50 کیلومتره ریل پټلۍ په 2010 کال کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا ښوولې وه چې د دې 450 کیلومتره ریل پټلۍ د رغولو یوه برخه مصارف پرې کوي. دا ریل پټلۍ به له 2 ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریل انتقالاتو ته زمینه برابرېږي. اسوشیتد پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځې غاړې ته ننوتلي دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغه د اشغال شوي لویدیځې غاړې په لور لاړل چې سرتیري به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغه استعفا په اوکراین کې د سولې معنا ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ له څوکۍ یا لاس په سر شي. ولودیمیر زلنسکی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23مه په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل که په اوکراین کې سوله وي که تاسو واقعا زما استعفا ته اړتیا لرئ زه چمتو یم چې دا کار وکړم. هغه بیا زیاته کړه چې دا کار ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په بدل کې کولی شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنګلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړی بیټنګ یا توپوهنی سره د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اور کې ځان هدف ته ورسوي. په داسې حال کې چې لای هم شپږ وکټې په لاس کې وې. دا پر روان اتلانو جام کې د پاکستان دویمه ماته وه او تر ډیره سیمی فاینال ته د رسیدو چانس هم کم بریښي. د هندوستان لپاره په دې لوبه کې ویرات کوهلی سلیزه ووهله. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي بیګم او ځوانانو رادیو ته د کار مشروطه اجازه د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې کار دی. د تورخم لارې بندېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. هلته یو مسافر وایي
راغلی مدری ورځی کېږي مریضان راځلی تورخم کې مدری ورځی کېږي یا طرف ته مینه فری لاره بند غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسم تداوی لپاره.
پاکستان وایي که امریکا هغه کسان چې هلته د تک په نیت پاکستان کې میشت دي ونه باسي دوی به د ناقانونه کډوالو په ډله کې حساب کړي.
دی ډیر زیات موږ خوشنه کړی او دا ډیره ځورونکې ده. دی موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی. امنیتي مشکلات هم دي پاکستان کې.
او جرمنی کې کریسچن ډیموکرات ګوند پارلماني ټاکنو کې ډیرې څوکۍ ګټلې خو د حکومت لپاره اړ دی چې له نورو سره ائتلاف وکړي.
اصلي خبر را ده چې په جرمنی کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري.
نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونه د سر راپورټ. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د بیګوم او ځوانانو رادیوګانو دفترونه لا نه دی پرانستل شوی. دغه مرکز مشر احمد قریشی ازادي رادیو ته ویل چې دغه رسنۍ یو دوه کارکونکو لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دفترونه نه دی پرانستل شوی. د خبريالانو یو بل بنسټ بیا وایي د غو رادیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې، خو په خبره یې یو لړ شرایط پرې وځ شوې چې د بیان آزادۍ سره اړخ نه لګوي. طالبانو هم د شمې پورې تایید کړ چې بیګوم او ځوانانو رادیوګانو ته په مشروع ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړي. تفصیل له صفی الله سانکزیو.
یو ورځ وروسته له هغه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت اعلان وکړ چې بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړې، د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د دغو دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز مشر احمد قریشی ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې د دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي، د دوی دوه کارمندان هم د طالبانو په توقيف کې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو د وزارت د خبرونو څانګې د بیګم او ځوانانو راډیوګانو د بیا پرانیستلو لپاره د دې راډیوګانو د چارواکو له پرلپسې غوښتنو وروسته د دې راډیوګانو د بیا پرانیستلو جواز صادر کړ، په دې شرط چې خپل پروګرامونه د طالبانو د حکومت د اصول او د ژورنالیزم د اصولو پر بنسټ جوړ کړي او پراتلونکي کې له هر ډول سرغړونې ډډه وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په داسې حال کې چې د راډیوګانو د پرانیستلو هرکلی کوي، د رسنیو له قانون پرته په ځینو مواردو د دې راډیوګانو مکلف ګرځول او د دوو رسنیزو کارکوونکو توقيف غندي. د خبريالانو دغه مدافع بنسټ د یادو راډیوګانو د کارکوونکو د سمدستي خوشي کې دوه غوښتنه هم کړې. اخوا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته ویل
هرچند از آغاز نشرات
موږ د بیګم راډیو د بیا پرانستلو ارکلای کوو، دا یو مثبت ګام دی. په تیرو درې کلونو کې طالبانو ثابته کړې چې دوی د بیان ازادۍ، د معلوماتو آزاد خبرېدو او د آزادو رسنیو فعالیتونو ته هیڅ تعهد نه دي او په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولې دي. موږ هیله لرو چې د راډیو بیګم فعالیتونه به پرته له کوم شک او ځنډ څخه پیل شي. د بیګم او ځوانانو راډیو دفترونه د دلوي په شپاړسم په کابل کې د طالبانو د استخباراتو ریاست او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تړل شوی وو. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت هغه وخت اعلان کړی و چې ګواکې بیګم راډیو د ډیرو سرغړونو سربیره یوې بهرنۍ رسنۍ ته پروګرامونه تولیدول او د دې رسنۍ دفتر د پالیسۍ د سرغړونو او د کارل جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله تړل شوی. په هماغه ورځ د ځوانانو راډیو دفتر هم چې په وزیر اکبر خان مینا کې له بیګم راډیو سره په ګډه په یو ودانۍ کیده وتړل شو. طالب چارواکو د دې راډیو د کارکونکو کمپیوټرونه، هارد ډیسکونه او اسناد له پښتنو ګرویګونو ورسره ضبط او د دواړو راډیوګانو یو یو خبريالي همونی و چې ترنن په توقيف کې دي. بیګم او ځوانانو راډیو دوه آزادې او خصوصي رسنۍ دي چې په فرانسه کې دي او مشت افغان پانګوال حمید امان لخوا تاسیس شوي. بیګم د 2018 کال د مارچ په 8مه په کابل کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ دوه 15 میاشتې مخکې تاسیس شوی و. د ځوانانو راډیو په 2019 کال کې تاسیس شوی و او هدف یې د عامه پوهاوي لوړول او د خلکو او کلتورونو ترمنځ د خبرو دود یاد شوی. د افغانستان د عامه رسنیو قانون چې د طالبانو د حکومت لخوا پلي کېږي وایي چې رسنۍ د خپلو مسلکي دندو په ترسره کولو کې آزادي دي او چارواکي باید دوی محدودې یا ونه ګواښي، خو طالبانو په مکرر ډول خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي نیولې دي. افغانستان د بې پولي خبر اعلانو د مرکز لخوا د 2023 کال د مطبوعاتو د آزادۍ په لیست کې د 30 هیوادونو له ډلې 128 ځای لري. افغانستان په 2023 کال کې په نړۍ کې 125 مقام درلود. د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې رسنۍ د سیاسي او اقتصادي محدودیتو په سبب تړل شوې او طالبانو یې په خبرونو باندې په پراخه کچه محدودیتونه لګولې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو، اوس هم ورځو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجو ته د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وایي
د تورخم لارې بندیدو ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا د سلګونو ډالرو په بدل کې د خپل ناروغانو لپاره د پاکستان ویزه اخیستي، خو اوس چې تورخم تراغلی پاکستانیو چارواکو لارې بند کړي او اجازه نه ورکوي. د ځای اوسیدونکو په وینا کله چې د پاکستان حکومت په افغان حکومتونو فشار راوړي، نو د ډیوران پر کرخه جوړې کړې دروازې د عام خلکو په مخ تړي چې د دوی په ټکو د دې کار ډیر زیان عام خلکو او تر ډیره ناروغ لرونکو ته رسیږي. تفصیل یې لره هلا انوري او
راغلی مدری ورزکی کې مریضان راځلی تورخم کې مدری ورزکی کې طرف ته مینه پریدي لاره بند ده. غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسم تداوی ده پر
دا د کونړ ولایت وسیدونکو فضل رحیم ته د چاچ پلار د شکرې او ګردو ناروغي لري او په ننګرهار کې ډاکټرانو ورته ویلي چې باید زر تر زره پیښور ته ورسوي. هغه وایي د ډیرو ستونزو ګاللو او د شپږنیمو سو ډالرو لور کړې وروسته د خپل ناروغ لپاره د پاکستان ویزه ترلاسه کړې ده او تیر ورځ چې تورخم ته راغلل نو پاکستانی ځواکونو د شپې لخوا دروازه تړلې وه. دا یوازې فضل رحیم او ناروغ پلاری نه دی چې په پیسو ویزه ترلاسه کړي او اوس په تورخم کې بند پاتې دي، بلکې د هغوی په څیر په لسګونه کسان شته چې عاجل ناروغان ورسره دي او د لارې بندښت په وجه کړاوونه ګالي. د دوی له ډلې یو هم عبدالواحد دی چې غواړي خپل ناروغ د درملنې لپاره پیښور ته انتقال کړي، خو د لارې بندیدای په وړاندې ستر خنډ دی.
فعلاً تورخم ته راغلی ما مریضان مراوړي دي او یو خوا ته پیښور ته انتقالو، درې ورځې کېږي لارې بندې دي. مشکل همدغه دی چې زمونږ مریضان همدغلته ناست دي، څو ورځې کېږي مریضان مراوستي یو خوا ته نشو انتقالولی.
په سلګونو او زرګونو داسې کسان هم شته چې د درملنې سوداګرۍ د خپلوانو لیدو او یا هم د نورو اړینو کارونو ترسره کولو لپاره پیښور ته تللي او د تورخم دروازې تړلو سره هلته بند پاتې دي. د بندو پاتې کسانو په وینا هر سهار تورخم ته د لارې پرانیستل کېدو او خپلو کورونو ته د رسیدو په هیله په زرګونه روپۍ لګوي، خو ماخام بیرته ناهیلي پیښور ته ستنیږي. په پیښور کې سار محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
دی خو ته په زرها او خلک سار شوی دي، مریضان وسره چا د سترګو پرې شونه نه کړی، چا د ملا کړی، چا د شیشې کړی، چا د شیشې کړی، دی خو ته کوم خلک سار شي دي. ډیر به انتهانه مشکل سره مخ شوی دي. قران لاړ شي ته هم ته به ماخام راشي پیښور ته نو ستونزې ټول ستونزې دا ختم ستونزې ده. دی خو ته ستونزې ده.
د محمد رحیم په وینا ایسارو شو کسانو چې څه پیسې درلودي هغه ترې د ډاکټرانو په پیسونو درملو په هوټلونو کې پر شپو تیرولو او د موټرو په کرایې وتللی دي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای پاکستان په داسې حال کې د تورخم دروازه تړي چې هلته پرتو افغان کډوالو باندې ځمکه راتنګه کړي او په زور یې اړکوي چې خپل سیمو ته ستانه شي. د ننګرهار اوسیدونکو نعمت الله ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل هڅه کړې چې په جبري ډول د کډوالو راوستل او د لارو تړل پر افغان چارواکو د خپلو شرایطو منلو لپاره د فشار په ډول وکاروي. په خبرې په دې فشارونو د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی نه حل کیږي
او د حکومتونو نه مداخله د خپل سره کینی او خپل مشکلات حل کی، ځکه چې د تجارانو تم کې تاوان دی، عوام تم تاوان دی، حکومت تم تاوان دی. که تر څو د لارې خلاص نشي ډیر مشکلات رامنځته شي.
د یادونه ده چې پاکستان د تورخم دروازه د فروری په 28مه ماخستن 10 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله او د دې کار لامل د افغان طالبانو لخوا د ډیورن کرخې سر نږدې د پوستو جوړول وخودل. خو په تورخم کې د سرپرست حکومت کمیسار باختر اجانس ته ویلي چې دوی په خپل خاوره کې پوستي جوړوي او پاکستانی لوري دوی ته له خبر ورکولو پرته لاره تړلې ده او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. هغه له خلکو غوښتي چې د لارې بیرته خلاصېدو تر خبرتیا دي تورخم ته لتک ډډه وکړي.
اوریدونکو د تورخم د لارې د بندیدو او هلته خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مو دا راپور واورېد. اوس پر ځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتېدنې ته نه قبلېږي او په اسلام آباد کې میشت دي، که چیرته امریکا ته انتقال نشي دوی به د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني. اساق ډار د ترکیه له ټي ار ټي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې دا خبرې کړي. د خبرې هلته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو یا هغو افغانانو چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دي اندېښنې پارولې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمشپې ورځې تیروي که چیرې د بیا میشتیدنې قضیې رد یا په وخت ونه څیړل شي نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار د ترکی لټی آر ټی ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلې چې دا مسله به له واشنگټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څیړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوالی نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل
دی ډیر زیات موږ خوشنې کړي او دا ډیره زورونکې ده. د موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی. اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتي مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره زورونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تک لار هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورتی که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کلی دا با دا افغان پناهغوښتون کل پارا دیره سخت وی او دوی بلا یو تیاره او تورتم راتنون که سره مخامخ کلی
و تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بې اسناده بهرنیانو په وړاندې چې ډیری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه یې لا 3 لکه ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالف وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعال ده خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډیر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو. ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي خو اوس راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. هغه دا چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو تر ټولو زیاتې رایې وګټلې. د فردریش مرز په مشرۍ دغه ګوند نږدې 90% رایې خپلې کړې خو د حکومت د جوړولو لپاره به له نورو ګوندونو سره ائتلاف ته اړوي. الټرنټیو د آلمان لپاره خي اړخي افراطي ګوند هم نږدې 40% رایې ګټلې. د اوسني صدر اعظم اولف شولتس په مشرۍ اس پی ډي په څ باندې 14% دریم مقام خپل کړی. تفصیل له صفي ولاستانګ زیور.
د جرمنی خلک د یک شنبه پرز له وخت مخکې فدرال ټاکنو کې برخه واخیسته څو د پارلمان یا بونستاک د شپږ سو دیر شو غړو په انتخاب سر بیره خپل راتلونکی صدر اعظم وټاکي. پایلې چې یک شنبه ماښام شاوخوا شپږ بجې اعلان شوې، پکې د مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو مخکښي وښودل شوه. دغه ګوند چې د جرمني د پارلمان یا بونستاک له شپږ سو دیر شو څوکیو 210 خپلی کړي، د ټولو رایو نږدې 90 فیصده جوړوي. د فردریش مرتس په مشرۍ دا ګوند به راتلونکی حکومت جوړوي، خو اړ دی چې له یو یا څو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. فردریش مرتس وویل نوی حکومت به ډیر ژر جوړ کړي څو یو ور بیا په اروپا کې رامخته شي. اصلي خبره دا ده چې په جرمني کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري، ځکه ګرانو ملګرو بهر نړۍ زموږ په تمه نه ده او د اوږدو ائتلافي خبرو او مذاکرو په تمه هم نه کېني. موږ اړتیا لرو چې په چټکۍ سره عمل وکړو، څو موږ په کور کې دننه سم کار وکړو تر څو موږ بیا په اروپا کې مخته راشو او نړۍ پوه شي چې جرمني یو ځل بیا په ډاډمن ډول اداره کېږي. د دغه ګوند پلویانو هم چې په برلین کې د ګوند په یو مرکز کې د پایلو له اعلان بشور او ولولو هرکلی وکړ، ټینګار وکړ چې فردریش مرتس به د جرمني راتلونکی صدر اعظم وي. نه شپېته کلن فردریش مرتس چې له 2022 کال د مسیحي ډیموکرات ګوند رهبر دی، د اولاف شولز په حکومت کې د پارلمان د اپوزیسیون ډلو مشري هم کوله. هغه د انګلاند مرکل د واکمنۍ په دوره کې تر ډېره له سیاست لرې پاتې و، خو په 2018 کال کې یو وار بیا د سیاست میدان ته ودانګل. د ټاکنیزو کمپاینو پر مهال د فردریش مرتس ګوند عمدتاً د مالیو په کمولو، د پوځ په بیا جوړولو، د کډوالۍ او پناه غوښتنې د قوانینو په اساسي اصلاحاتو ټینګار درلود. د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د اټکل سره سم د ښي اړخ افراطي ګوند الټرنیټیو د آلمان لپاره AfD نږدې 40% رایه وګټلې. په بوندستاګ کې د دې ګوند څوکۍ 140 ته ورسېدي. د دې ګوند مشر آلیس وایلدل د پایلو په لیدو وویل ګوند یې تاریخي بریا خپله کړې او چمتووالی وښود چې غواړي په راتلونکي حکومت کې برخه واخلي. ښي اړخ افراطي ګوند د کډوالو ضد پالیسي مخته وړي، د جرمني د حاکمیت او هویت د خوندي کولو په لټه کې دی او ټینګار یې دی چې د جرمني پولې باید وتړل شي. په دې ټاکنو کې له ښي اړخي افراطي ګوند د نړۍ د تر ټولو بډایه کس ایلان ماسک پراخ ملاتړ هم د ټولو پام ور واړوه. د جرمني په اوسنیو ټاکنو کې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ زکارا کین اړخې SPD ماته خوړلې او یوازې 14% رایې ګټلې. دا تر دوی منړېوالې جګړې وروسته د کین اړخې ګوند تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي. که څه هم ښي اړخې ګوند AfD په اوسنیو ټاکنو کې دویم ځای لري، خو نور ټولو ګوندونو وارد مخه ویلي چې نه غواړي ورسره ائتلاف وکړي. دې ترتیب د راتلونکي حکومت د جوړولو لپاره باید مسیحي ډیموکرات ګوند CDU له محافظه‌کارا کین اړخې SPD یا د جرمني له زرغون ګوند سره ائتلاف وکړي چې ممکن مذاکرې څو نه وخت ونیسي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه د ورکو شو ځانو او د آزادۍ اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د یو ان وومن یا د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه یو ځل بیا د افغان ښځو ملاتړ کړی دی. په دې اړه پام کړئ د ابدې سپوږمۍ د راپورت.
په داسې حال کې چې د افغانستان ښځې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن یې یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو این وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې باید د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملي بڼه رسیدنه وشي. په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوو یې پانګونه وشي. یو این وومن زیاتوي چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوې وایي له 3.5 کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له نهم ټولګي وروسته له زده کړو منه شوې، ازادي راډیو ته وویل
ما 4 سال شته که آموزش
ما دا څلور کال کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپل ټولې هلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړې دي. تر اوسه نړۍ زموږ ځغ نه دی اوریدلې او هیڅ عملی ګام نه دی پورته کړی تر څو د نیمه ټولنې یعنی د افغان شذو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړي یو لدې چې ووایو د شونځي دروازې د خلاصې سي یا د هلولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی کارکون کې ده، خو اوس په کور ناسته ده. ازادي راډیو ته وویل
د
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زنان
دیکتیا د چبیرا بیلو سازمانونو د خزوانجونو د قانون لپاره غک پورته کړی خدا کافی نه دی ما یو عمر زحمت ویست درس می ووای او په سختي سره می کار پیدا کړ خونن بیکاره يم او یوازې د ګورم چې کله بل دې حالت خلاص شو ریښتیا خبره ده لزور مو چې ډیر وویل او غک مونور دل شو نور امید نه لرم
بس که گفتی مو نتیجه نداد حال بیخی نو امید شدیم
مسعود کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعال ده هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تو جوی کې ما با
زه چې خلکو سره په اړیکه کې هم په هیګم چلا غړی سي چې طالبان بیا وخت رسیدلې ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوې ډېرې یې چونې رواني ناروغي او باندې اخته شوې او کورنۍ د درملنې وس نه لري ښځې اوس ناهلې او بیچاره شوې دي له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هیڅ حل لاره نه پیدا کوي
وجود نداره
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلی دي خو ډیری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډیری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم زما دا پیغام دی ما ته نشر کې دلته په هلمند ولایت د کجکی پولیس والے چې کوم مرست راځي دا پر غریبانو باندې نو ویشل کیږي وروره کم سړی چې دغه کلی مشر یو هغه ته بس دوا و درې نومه او هغه بیا درې نومه د دیږي د د پرنامه چې د لیته یا اکا دی یا یوراره دی یا د اکا زوی دی هغه نومان بیا ود دغه ترسي کونډو یتیم ګرد پاته دی یتیمان خوران دغه صفات دی بو سیخونه دی بارانونه دی ټول روزګار نسته خوران څو کې پدی یخ کې خو هغه مرسته چې راسی هغه دغه ماړه ماړه ځنې ټول کې ځنې وېسي بل څوک رینه پکښې وي هله کوم چې دغه زما ژغ در لوړ مقامات پسې ورسوي الله پاک مملسه السلام علیکم
السلام علیکم زه نشنا اوریدونکو هم نزادي رادیو او زه لتاش چې خلی ما دا وختنه ده وګاله پاکستان چې خلی پورسوي تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوې تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ هغه ورسوي وسلام په احترام
السلام علیکم شام احمد خبر کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده نن پنځه شرزي مخکې می زوی زما په کوچلاغ کې نیولې کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورت معاملې ده وس پروت ته خور من افغانستان کې و هغه په کوټې کې د ودی په جیل کې پروت ته افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي که خالق دې دا پاکستان لا هدایت ته نیکي ورکي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 422 114 1501
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته ازادي او اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو پرګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمه بجې شوې. په مکړه د خبرونو لنډیسته په افغانستان کې د طالبان لخوا د یوې توقیف شوې بریتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسی دغه خزه او خوان چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوشی کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د بریتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا آژانس په ټکو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د پیټر او باربي ریونالډس په نوم دغه جوړه چې ویل کېږي لتیرو اتلس کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کاوه طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. خاغلی برادر ویل د ازبکستان یو تخنیکی پلاوی د ډیرل پټلۍ د تخنیکی مطالعاتو لپاره چې لګښتي هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او درځونو تر بشپړېدو لاس پر ځای وروسته به عملی چاره پیل کړي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوی لویدیځ غاړې ته ننوتلې دي. د رسنیو د راپور لمخې دا ټانکونه وروسته له هغه د اشغال شوی لویدیځ غاړې په پلور لاړل چې سرتیری به د راتلونکي کال لپاره د فلسطینی خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغه استعفا په اوکراین کې د سولې معنی ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ لڅوکۍ لاس په سر شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړي بیټنګ یا توپوهنې سره د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اور کې ځان هدف ته ورسوي په داسې حال کې چې لای هم شپږ وکټې په لاس کې وي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونې کې اوریدونکو د بیوزلۍ کې سیرات کړی او دغه راز شکایت کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو لمړنۍ موادو بای ختلې دي. په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې په جرمني کې یو شمېر داسې تاوتریخجنې پیښې ډېرې شوې چې په هغو کې د کډوالو لاس دی. دغه تاوتریخجنې پیښې ولې رامنځته کیږي؟ پر کډوالو به یې اغېز څه وي؟ په دې اړه په جرمني کې له میشت یو افغان کتونکي سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پایل ستاسو په پیغامونو کې
تخاری و ده غریبی در اصلا شی نست بلتا را غلی اند پا ترای بینی همسایه ایم خو غریبی نست سپین زره ایم یا گردو که ندارم مجاید میکرده دیب کار نره تا پیلا کشی خلا کار نره که پر پلکی بینی ویده سپین زره دیب اسم غالی تا بلیجی واسنو دوره دی شر باقلی خرطو و مغای 500 روپی یا 50 روپی پا دو نواز زو وار رانی سما زغولی پا رانی سما زده جاکتر جلو گری پا وکم زده سرای تکیری پا رو ورکم زده سبا وکم ما خپل دا وطن دا مشاران صدا دا غده چیز
سلامونه نیکی هیل احترامات مکبول کې نوراغا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه می میسج درته پریښی دی. په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې په الحالن ډیر اشخاص ډیر کسان دي چې د لوږې او فقر د لامله خپل ژوند د لاس ورکړی وي او یا هم په ډیر مشکلات کې راګیر وي. او بل خبر دا ده چې شان ډیر زیات ګران دي، په همدې خاطر هم څوک نشي کولی غوړي واخلي وړه واخلي او داسې نور شان د خوراکي توکي واخلي. د همدې په خاطر باندې ټول ډیر اشخاص خپل ژوند لاس ورکړی دي او ډیر اشخاص چې دي هغه سرپناه هم نه لري او ډیر اشخاص چې دی هغه د ژوند کولو لپاره کوم خوراکي توکي نه لري، نو لوږه او فقر په الحال په هلمند ولایت کې، افغانستان کې بل خصوص په هلمند ولایت کې بیخي زیاته ده، او په دې ژمي کې بیا بیخي د شان هم ګران سوی دی، له یوې خوا کارونه نسته د بلې خوا شیان بیخي ګران دي، نو لوږه او فقر ډیر اشخاص یې دغه ته درولې دي.
زما چې چای وړه ګران سوي دی، یوه بوجۍ په 2200 روپۍ ده، په واسه مو نه کېږي چې واخلو. اوس دغه غوړي دی یو پتک په 1500 روپۍ دی، بچکا په 1500، په 1500 ده. ما قدرت نه لرو، واس نه لرو، کونډه ښځه مو سګران را پسې دي، اتمان را پسې دي. اول خدای دې وو تاسو مشتره کومک وکاست. زما چې چانو تاسو یې نه سر لولي کې تاسو یې نه کانیا وکي. زما چې چانو په خدای دې د تور شپه په اسلام نور کې بيغمه ته و قرارې د منګولو جو وتن دي دغه
بختي سره مو مختیا نه د تورش په اسلام نور راځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ څخه پیغام پریښی دي. زما خپل یو کښنه ماشوم دی چې د شپږ میاشتو دی، وږی دی، نه نورې شیدې شته، نه د مور شیدې شته، کلینیک ته مو ورستلی دی او شیدې نه غواړو. نور کو شپه در سره په ویشه تیرې کړی
مو ملا مو بینې ما انا دلته مو ژوندګي کو ډیر ژوندګي مو سخت ده، گزاره مو بیخ ډیر سخت ده، د ماداری وشه مله لرو دونی لږ مال لرو، انا په دغه منطقي کې مو گزاره کیږي، زه گزاره مو د سینه د چې مثلا گزاره مو ډیر سم گزاره ای کم گزاره ده، د کوچنیانو ډیر مومنان یخ وهلي دي، سیاسر مو یخ وهلي دي، د بس په دغه منطقې باندې اوبه نه رامثر کېږي، مکتب نه رامثر کېږي چې مثلا درس وایي، الوکان نوره نفقه د ادارۍ نه رامثر کېږي، سمه اولادونه مو کوچنیان دي، نو بس ډیر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي، زندګي سخت را باندې تېرېږي، نو که موږ ته څخه درخواست لرو چې دپاره د کوچنیانو دپاره د سیاسرو دپاره دغه مسلمانان دپاره چې مسکنان دي حق لري، مستحق دي و کومک ده، نیاز و کومک ته لري، او ستاسو برادرانو څخه درخواست لرو چې دپاره د دوی تاسو کومک وکړي او دپاره د دوی زندگی ور سمه کړي. دا منطقه چې ډیره ډیره منطقه ده، د بیوان دی دی انه بخت ډیر سخت زندگی مو ده، اصلي ځای موږ چې وو د کندهار د منطقې وو، انه هلته بار بیا مو مزکی وشي نه درو دي، انه دا چې راتورا سودی منطقې ته دلته یا راته راړو، انا په سنه کې د پنجا په سنه کې د پنجا راړو دلته نو اوس گزاره کوو، نو اوس ما اجرې نه شي نه لرو، انا په دغه منطقې باندې خپل ژوند تیرو.
سلام علیکم، زه ارمان ګل شینوار د ننګرهار ولایت د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. بله، په ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې موږ اوسېږو. په دې ساحه کې داسې کورنۍ شته چې دوو ورځو درې ورځو هم خواړه نه لري، چې لري د یوې شپې لري بېګاتی نه لري، او هیڅوک یې غم نه خوري دلته، او نه څوک شته څوک چا ته سره کومک که هغه وخت هم تله چا خلکو سره کومک ونه کړه، اوس څوک د چا سره کومک نه کړه، بس هر څوک په ځان په ځان دی، که پیسه دار دی هم د خپل ځان غم ورسره دی، که مالدار غریب دی هغه پاس خدای تعالی هغه غریب پیدا کړی دی. دا ډېر کورونه شته چې نه لري، نه بس غریبانانو سره نشته، که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور چې وس نه لري چې ورسره وایخلي، او نور بس چا ته ورسېږي د هغه هم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځینې وخت کې د سوی تغذي سبب ګرځي، خو ډېر بد حالات کې دي خلک، بس الله د خیر کنو.
یو څوک ناره واوري خو ښه دی، خو ناره نه اوري، کوم کوم کونه چې راځي وروره هغه پر هغه ځایو باندې ځي چې هغه یو واسطه او یو لار ولري، په 1500 ورسېدل، یوه مشکل دالې درې په 1400 ورسېدل.
څه خرابلی په دې خاطر دلته د کار لپاره دلته کارونه نهسته، بېکار وي، پر پلکې باندې څوک کار نه راکوي، بیا بامی خرڅوم، یا دغه چې پر پلکې باندې ولاړ سم کار نه وي، د برته راځم، خو د ماښام ډوډۍ نه لرو، کار مو نهشي کولی، مجبور دی د سرای کرایه راباندې ده، څوک نهشته، رد اسلامي څه مو دا غوښتنه چې موږ سره کومک وکړي.
ورځ ما دغه دوې نیمې میاشت کې دغه پلکې ته راځم، سار راځم د دغه پورې یم، د دغه پر مازدیګر د اذانه پورې یم، خو بعضې ورځې کې که 500 کار مو وکړ ومو کړي، کله موږ پسې دغه هم راپسې کور هم راپسې
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. لارغنداب ولسوالۍ ولسونه چې کله هم له وړې یا غټې ستونزې سره مخامخ کیږي، نو لومړی د هغه محل او ځای ته مراجعه کوي. کله چې محل ته ورځي، هغوی ورته وایي مسؤلین وایي تاسو باید ولسوالۍ ته ولاړ شئ، خو کله چې ولسوالۍ ته مراجعه کوو، هغوی راته وایي تاسو باید تر ډېره حده یاندې راته وایي چې تاسو باید مرکز قلعه ته مراجعه وکړئ. نو غوښتنه مو دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ مسؤلینو کسانو، هغه وړکۍ ستونزه چې باید په اوزه کې خلاصه شي، هغه وړکۍ مشکل چې باید په ولسوالۍ کې ستونزه خلاصه شي راپسې، هغوی نه باید تاسو مرکز قلعې ته انتقال کړئ. کار یې ور وغوښت کړئ، هغوی په شپو او ورځو په خپلو وړکیو ستونزو کې راګیري او مصروف یې تر څو د هغې ستونزې ته د پای ټکه کښېږدي. نو په ټوله کې مو غوښتنه دا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ، لږ څه د واسطې راکمې کړئ، لږ څه پر وخت د هیوادوالو د ولسوالۍ د محل د خلکو هغه ستونزو ته د پای ټکه کښېږدي او څومره سي اړتیا ده پر وخت رسیدګي ورته وکړئ. والسلام د الله په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي او د غستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې میشت دي، د افغان کډوالو لخوا یو شمېر تاوتریخجنې پېښې وشوې. تر ټولو تازه پېښه دا وه چې یو افغان پر یو شمېر کسانو موټر وروسته او لسګونه کسان یې پکې ژوبل کړل. دغه ډول پېښې ولې رامنځته کیږي؟ د جرمني پر تګلارو او سیاستونو به دغه ډول پېښو اغېز څه وي؟ همدا او نورې مسلې زما همکار اجمل تورمان په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د چارو لکتونکي محمد اسحاق اتمر سره څېړلې دي.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډېر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډېر توپیر لري. دلته هغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونو ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډېر محسوسیږي. د بل خوا نه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. ګرچې وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي، او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
خغله اتمر کډوال کده هر هیواد او په هر ځای کې دی له دغه ستونزو سره مخ دی بیل شکه. ولی په جرمنی کې ولی په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم تر سره کوي؟
البته جرمنی د مسافت لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی او مقایسه د نورو هیوادونو جرمنی کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې مونږ وګورو په ځینو نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپل هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او کنه نور لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې کومه داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشاط کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د پانتون استاد او د چارو شنون کې محمد اسحاق اتمر و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډ برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، تړي مسج جوړس په خیر. عبد السلام نمیږم، شیدای څخه مې لیکلې ولي د یرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی تاسو ما په یم نشر کې. عبد الرحمن نمیږي، د خدات زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي. والسلام.
ګران اورور عبد السلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی، خود تلفون شمیره مو نو ذکر کردی، نو زستا سو داغه دا واتساپ شمیره چې په کمپیوتر که مو پیدا کرده گران و ریدون کتل ولم 00-05-3-4-2-4-8. شمیره یو زل بیا تکرارم 00-05-3-4-3-2-4-8. گران اوریدون کو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي، نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټوله به راته روغ جوړ خوښ خوشاله کوسم. چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی، تر لاس کاله څوار لاس کاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ اوریز ما سره په دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0-0-8-2-5-0-0-8-2-5-0. کچیر دی زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مژ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړي. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوزه صداولی ده هلمند ولایت مساکلاو رسوالی چه خبری کواما. ما یو رور ده یو کال کهش ده کوره نا ده راکسه ویده شو ته ده بیا هیس معلومات نسته. او ده آغا وقتی مرد کرده مرجی و رسوالی کرده ده مرجی و رسوالی ستلوی ده. آجو که فده معلومات لده پدهش مرجی مرد رنگ گوی. سپروه اتا دوا سلور نا اتا سپر سلور اوه. د دنوم اسنه د سنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادی رادیو نبیولا زابلای ل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهیب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځیدلې، خو په قچیا کې لار کې لخپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 16 تکرار 0 85 15 80 16 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی ستاسې میشنه اوریدونکي عبدالحد تلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو که چیرې خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 85 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 85 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 85 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 85 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د حزادی رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پات سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 85 4 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 85 4 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکړي خادم صاحب. کورنۍ خو یې دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کریم احمد طیب، دا زموږ راجانۍ یادیې داسې سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه یې دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب 0508 15 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 8 19 یعنې 0 1 0 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه پخیر جوړې اله دوه ساعته جوړ وسېدنه پر چې دی دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر دریمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کېږي. یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و ازما ام سیمپی وو، دا دوه درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتلی د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبا د دوی نږدې دغه پیغام واوري دی. نو لطف وکي او ما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې سی شلاف منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو سو واره نشر کی. نو شمیره ته اعلانوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رسات وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو که چې ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسې سالور و سپر اتا سپر شپاگ نه مسلا اسلامی او انسانی او افغانی مهربانی دا وجه ندی من سراری که اونی سی او کل آزادی راڈیو دا پراونی نکم پیغام پرکڑی هم من تبیوی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی وی چی منگ اختل کور تا ویزن نزم بیرتا
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.